لمړی هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. جمهور ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وټاکه. ملګر ملتونو د افغانستان د جګړې لشکې لخوا غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې جګړه بند کړي. او د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو به د دغه هیواد د فضایي حریم کنټرول په بشپړه توګه افغانانو ته وسپارل شي. د هم بشپړ خبرونه. د جمهور ریاست د یو فرمان لمخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وټاکل سو. د جمهور ریاست په لمخې راغلی چې په دغه کسانو کې شاه سلطان عاکفی د رئیس، صدیق الله توحیدی د مرستیال، کاون کاکړ، محمد علی امیری، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، اسدالله سعادتی، فیض الله زکی، صالح محمد ریګستانی، شاه محمود میاخیل، صبرینا ثاقب، ډاکټره عالمه، عبدالمجید خانیزاده او د ملګرو ملتونو استازی تادامی چی یاماموتو د دې کمیسیون د غړو په توګه معرفي سوی دي. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت او وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازی نیکولاس هیسم د اختر په مناسبت یو خبر کړي بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړي ده. په ورته وخت کې په کابل کې د برېټانیا سفیر کارین پیرس افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخیستل سي. د پداسل کې د چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته منسوب په یو تازه پیغام کې راغلی چې دغه ډله به د سولې او سیاسي حل لارې سربیره په افغانستان کې خپلې وسلوالې مبارزې ته هم دوام ورکړي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو به د دغه هیواد د فضایي حریم کنټرول په بشپړه توګه افغانانو ته وسپارل سي. د دغه ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره بشپړ چمتووالی لري او شاوخوا اتیا بهرني متخصصین هم په دغو چارو کې ورسره همکاري کوي. د افغانستان هوایي حریم د 2001 کال راهیسې د امریکایي او ناټو ځواکونو لخوا کنټرول لیږي. او روسي کورنۍ خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د شل اووره نړیوال جام په غوراوي سیالۍ کې په بي ګروپ کې خپل وروستۍ لوبه له کاناډا سره وکړي. د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه په دغه ګروپ کې درې لوبې ګټلې، یوه یې بایللې او یوه یې د باران له امله بې نتیجې پای ته رسولې وه. د 2018 کال د شل اوورونو نړیوال جام لوبې په هند کې کیږي. په دغه لوبه کې د ګډون لپاره په سکاټلند کې د 14 ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې شپږ ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د راپورونو له مخې په کشمیر کې 15 ملکیان هغه وخت وشل شول چې پاکستان یو هندي پوځیانو پورې یو بل ډزې وکړي. پاکستان هند ملامت کړی دی چې د سیالکوټ په سیمه کې تېره ورځ ډزې وکړي چې څلور ملکیان یې ووشل او 15 یې هم ټپیان کړل. هند بیا وایي چې د پارګوال په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو یوه ښځه وژل شوې او درې ملکیان هم ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ همداراس د هند جاسوسۍ د بي پیلوټ الوتکې د غورځولو ادعا کوي، خو د هند پوځ او هوایي ځواکونه د پاکستان دا ادعا ردوي. د فرانس پریس اژانس په وینا پاکستان د هند سفیر په اسلام آباد کې اعتراف کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر ویل چې دی هیله مند دی چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایډن دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې تېره ورځ د ډیموکرات ګوند له یو شمېر غړیو سره په شخصي ډول وکتل. بایډن وویل فکر کوم چې هر څه به د دې سربېره سم شي چې ډېری جمهوري غوښتونکي له دې تړون سره مخالفت کوي. جمهوري غوښتونکي د کانګرس په دواړو جرګو کې اکثریت لري. سپینه ماڼۍ د کانګرس له دریو برخو د یوې برخې رضایت ته اړتیا لري څو له ایران سره د شوي تړون په اړه موافقه وکړي او د تصویب لپاره یې ولسمشر بارک اوباما ته واستوي. کانګرس د دې تړون د چیرلو لپاره دوه میاشتې وخت لري. له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو تړون د جولای په 14 په ویانا کې وشو. ډیموکراتانو د دې تړون پر ضد هلې ځلې پیل کړې دي او ټاکل شوی ده چې نن به جو بایډن د ډیموکرات ګوند له سناتورانو سره وګوري. د بخښنې نړیوال سازمان د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له مچې فدریکا مغیرینی څخه غوښتي دي چې په ترکمنستان کې د تشدد او زور زیاتي د مخنیوي لپاره لازم ګامونه واخلي. د غوښتنلیک په متن کې همداراس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو څخه د روان کال تر اکتوبر پورې په دې اړه د رسمي بحث غوښتنه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي امنیتي ځواکونه او د زندانونو ساتونکي په ازبکستان کې له تشدد کار اخلي او د بندیانو د کورنۍ غړیو ته هم سزا ورکوي. په لندن کې میشته د بشري حقونو دغه ډله وایي چې اروپایي ټولنه د بشري حقونو پر دغو سرغړونو یو مخ پټه خوله ده. د جاپان ولسی جرګې موافقه وکړه چې جاپانی پوځیان کولی شي چې د جاپان له خاورې بهر له اړتیا سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې دا لایحه چې د صدر اعظم شینزو آبی په مشرۍ حاکم ائتلاف وړاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. اپوزیسیون دا رایې ورکول بایکاټ کړل. صدر اعظم آبی له رایې ورکولو وروسته وویل امنیتی وضعیت د جاپان شاوخوا له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. له دې نظره دا یوه ډېره مهمه لایحه ده څو جاپانیان وساتي او همداراز هیواد بوشخوري چې په جګړې کې دخیل نه شي. صدر اعظم آبی په دې ډول په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدونکي حضور ته اشاره کوله. اوس په دا تصویب شوې لایحه جرګې ته مشرانو جرګې ته ځي چې هلته هم د صدر اعظم آبی ائتلاف اکثریت لري. د نظر پښتنو له مخې د جاپان تر نیم ډیر خلک له دې لایحې سره مخالف دي. له دې لایحې سره مخالفان وایي چې له دې سره د جاپان سوله ییز دریځ چې له اویا کلونو راهیسې خپل کړی دی اغېزمن کیږي او شاید جاپاني پوځیان په بهر کې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره په جګړو کې ښکیل شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اساسي قانون د تعدیل به مسوده د اوکراین پارلمان ته استولې چې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خود مختاري ورکوي. د پارلمان په پڼه کې ویل شوی دی چې دغه مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د ځانګړي موقف غوښتنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او جرمني مشرانو له پروشینکو غوښتي وو چې د منسک د موافقې د عملي کېدو لپاره به په اساسي قانون کې تعدیل راولي څو دغه سیمې خود مختار شي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو پخوانی قومندان ایګور ګریکین د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یوې قانوني دعوې د اقامې له مخې په رسمي توګه د مالیزیایي الوتکې ام ایچ ولس په ویشتلو او نسکورولو مجرم وپیژندل شو. په شیکاګو کې د قانوني دعوې اقامې همداراس ګریکین ملامته بللی دی چې دا کار یې د کرملن د خوشحالولو لپاره کړی دی. دغه مالیزیایي الوتکه تیر کال د جولای په 12مه له امستردامه کوالالامپور ته د اوکراین پر سر روانه وه چې وغورځېده او پکې 298 سپرلۍ بووټل شوې. د قانوني دعوې اقامه په دې پیښه کې د 13 وژل شویو مسافرو د کورنیو لپاره د 900 میلیونه امریکایي ډالرو د تاوان غوښتنه کوي. وکیل فلوید ویسنر په متحده ایالاتونو کې له زور زیاتي څخه د قربانیانو د ساتنې له لایحې په استفادې سره غواړي چې د ګریکین د امریکا یوې محکمې ته راولي. ویسنر وویل د قانوني دعوی اقامه د پیسو لپاره نه ده جوړه شوې، دا د دې لپاره ده چې له ګریکین څخه پوښتنې وشي او پر روسیې فشار راوستل شي څو هغه کسان چې مجرم دي نړیوالې محکمې ته حاضر کړي. ټاکل شوی ده چې د ایروزون مالي وزیران نن د یوې غونډې په ترڅ کې یونان ته د څو ورځو په ترڅ کې د 5 میلیارد ایرو پور د ورکړې موضوع وڅېړي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک شورا دا موضوع څېړي چې څرنګه د یونان بانکونه وشخوري. په یونان کې د جون له 9 را پرېخوه د بانکونو اکثر فعالیتونه بند دي او له بانکه د ورځې څوک له 6 ډېرې پیسې نشي ایستلی. تېره ورځ د یونان پارلمان د اقتصادي اصلاحاتو لایحه د 299 موافقو او 48 مخالفه رایو په ورکولو تصویب کړه. دغه لایحه پر خرڅلاو مالیه زیاتوي او د تقاعد په سیستم کې اصلاحات راولي. اروپایي مشرانو له اتن څخه د دې اصلاحاتو غوښتنه کوله څو په بدل کې یونان ته 6.5 میلیارده مشروط پور ورکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
نو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دومې برخه ته خراغ لست دوستانو. د بحث موضوع د ملي وحدت حکومت په ثبات او بي ثباتۍ کې د پخواني حکومتي بشانو ونده. محترم ملمانه دي د کابل په سټوډیو کې د افغان نشراتي مرکز مشر خاغلی حاجی سیب سید داود، د سیاسي مسلو او چارو کارپو خاغلی صدیق پتمن.
بله، در قسمت اول به سوالا را طرح کردیم. در مجموع حاجی سیب سید داود، مثلا اگر دکتر سیف عبدالله آقای کرزی هم اگر انتقاد میکنن یا مستقیم یا غیر مستقیم، منتها در حقیقت همین رژیم فعلی رو انتقاد میکنن، برای اینکه رژیم فعلی هم مجزاز رژیم گذشته نیست و مثلا از بن گرفته تا به امروز هم دکتر سیف عبدالله هم دیگرها کلشان نقش اساسی داشتن. یعنی یک رژیمی که یعنی نتیجه فعالیت های امی اشخاص هستن. یعنی اشخاص اگر رژیم به نام آقای کرزی یا اکس وای زد دشنام داده برنم، او در حقیقت بر خود دشنام نمیتنسه.
جناب نظر چه بسیار یک مسئله خوب و اشاره کردین. اصلا همی مجلس بن ایتر فکر کنن که یک اصل بود، یک چارچوب بود برای نظام و سیستم افغانستان. متاسفانه اتفاق نامه دوباره که بعد از انتخابات به وجود آمده و توسط جان کری، ایره فکر کنن که کاپی امو تفاهم نامه بن است. منتها از لحاظ هنری اگر ما برازی یک توجه کنیم و ایست که هر اثر هنری که کاپی میشه باید در قلم کاپی یا معادل اصل باشه یا از اصل کده خوب باشه. با کمال تاسف در افغانستان متاسفانه ای کاپی که صورت گرفته ای از او توافقنامه که در بند صورت گرفته هم بسیار ضعیف است. اما در پالوی ازی ما اگر تمام مسائل ایتر به 13 سال و 14 سال رجعت بیتیم، یا مثلا ایتر فکر کنیم که ما سفرهای داشتیم به پاکستان و امریکا و چین و عربستان سعودی و دنیا امرای با تفاهم کرده، دنیا کمک میکنه، در افغانستان صلح می، من فکر میکنم که کار آقای غنی و آقای عبدالله به این خلاصه نمیشه. من چند ماه پیش هم خدمت شما این مسئله را از این میکروفون عرض کردم که اینا بسیار زیاد در داخل باید کار کنن و ایست که تا که پشتیبانی داخلی اینا نداشته باشن، من فکر نمیکنم که تنها به این کفایت کنه که امریکا ما را کمک کنه یا پاکستان برای ما صلح را بیاره. ای در ای طور اقالت که ما میبینیم مثلا مشکلات زیاد وجود داره. مثلا یک تعداد اشخاص و افرادی که در 13 سال وزیر بودن اونا والی شدن، یک تعدادی که والی بودن اونا وزیر شدن. باز ما دوباره او 13 ساله اگر ما ای طور نقد میکنیم و ارزیابی میکنیم، حداقل حق هر قدم را که فعلا ما مگذاریم باید او قدم بسیار سنجیده باشه، او قدم باشه که ما در 13 سال از این مشکلاتی که پیشتر برش اشاره شد حداقل یک چیزی آموخته باشیم. اگر ما فرضاً از او قدم بهتر یک قدم باز به پیش میگیریم دیگه، متاسفانه باز نه تنهایی که آقای کرزی انتقاد میکنه، مردم هم هر روز مایوس میشن. مردم هر روز مثلا ما برتان یک مثال دیگه شمیتم، شما فکر کنین در این نو ما والی پکتیکا انتخاب شد دوباره برطرف شد. شما خبر دارین والی که در عظیمی میز شما امره ما دو سه دفعه در صحبت ها بود برای بامیان انتخاب شد، پیش از که بامیان بره سه هفته در برابر از تظاهرات شد که آدم باید نبه این مشکلات داره در بامیان. همونطور شما خبر دارین چند روز پیش در قندوز مردم مظاهرات کشیده بودن به ارتباط والی قندوز. اینی همه مسائل است که مردم میخواستن که یک تغییر مثبت به وجود بیاد. اگر فرضاً باز هم از بد کده بدتر میشه، طبیعیه، پس که مردم صدای خدا میکشن، مردم انتقاد میکنن. دیگه پیش از این که دکتر سیب عبدالله سر از این مسائل برای مردم روشنی لطف کنه، نظر ما ایست که هر دو جناب، هم دکتر سیب اشرف غنی هم دکتر سیب عبدالله، بین خود با یک تفاهم برسن. مثلا تعینات اعلان میکنن اما بعد از یک انتقاد میکنه که ما این تعینات قبول نداریم. اینی مسائل است که ذهن مردم رو بسیار مخشوش میسازه. تا که دو نفر بین خود با تفاهم نرسن، مشکل است که مردم سر زنا اعتماد کنه.
بله، انجینیر صاحب محمد عاصم والی صاحب ولایت پروان هم در خط تلفن هستن. انجینیر صاحب خوش آمدین صاحب برنامه.
استوریم باشه.
سلامت باشین، بخیر است. سلام خدمت شما و سلام خدمت دوستان شاملی بس و همه شنوندگان عزیز.
بله، با آقای احمد شاسپر هم که فعال جامعه مدنی از قندار هستن بر از نام خوش آمدید میگویم. با اجازه ایشان صاحب، ما از انجینیر صاحب عاصم امی سوالا را میخواییم در مجموع خلاصه کنیم برشان بگوییم که امی به اتفاقی وری بیانات دکتر صاحب عبدالله در خود حکومت و همچنان انتقادشان از آقای کرزی به یک حساب تیشه بر ریشه خود زدن نیسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باید عرض کنم که در رابطه با اداره مملکت و پیشبرد امور کشوری، مسئولین بالای دولت طبیعتاً به ارتباط مسئولیت مهمی که به عهده‌شان است و تصمیمی که اتخاذ میکنند طبعا او قدم هایی که برداشته میشه و او مطابق پروگرام به صورت نتیجه بخش پیش برده میشه یا پیش میره و یا کسی در یک جای نصب میشه، تصمیم اتخاذ میشه، او به تطبیق اجرا گرفته میشه، در صورتی که نتیجه مثبت باشه و مطابق دلها بازدهی داشته باشه، او را حکومت و مسئولین طبیعتاً به پیش میبرند، توشه میتن، مطابق پروگرام کار خود ادامه میتن، و اگر در او نواقصی وجود داشته باشه یا عزل و نصب یا تصمیم نتیجه دلخواه نته و در او مشکلات بروز بکنه، چی مورد حمایت مردم واقع نشه، این موضوعات از جمله مسائل طبیعه، و یا ای که خود پروگرام و پالیسی به شکل باشه که نتیجه لازمه نتانن از یک تطبیق یک پروگرام به دست بیارن، لازم است که دو با تجدید نظر بکنن، او را تغییر بتن. و نقطه دوم هم که در یک چنین تصامیم اگر عزل و نصب مورد بحث باشه و اگر اتخاذ یک سری از تصامیم در سطح رهبری بالای دولت و رده مسئولین رده اول دولت، گاهی وقت یقینا بحثایی که صورت میگیره هدایت کتبیش و هدایت قاطعش بعدن که رئیس جمهور مطابق قوانین افغانستان صلاحیت درجه یک را در تمام امور دارند، اونا به اساس دستور کتبی او تصمیمی که بحث میشه در موردش در یک مجلس او را تنفیذ میکنن. احیانا اگر حکم صادر شده با فیصله هایی که در مجلس صورت میگیره بین مسئولین دولت و نظام مغایرت داشته باشه و یا در او تفاوت وجود داشته باشه، طبعا او ای که دوباره او در میان گذاشته شوه یا او نشاندهی شوه، بالاش انگشت گذاشته شوه، این معنای مخالفت و مخاصمت و بالاخره متوقف ساختن امور نیست. یقینا یک چنین موارد معمولا رخ نمیده، ولی گاهی احتمال داره و معمول است که پیش نیاد.
بله.
به هر صورت در رابطه با پیشبرد امور کشور افغانستان در شرایط و وضعیتی که امروز ما قرار داریم، مخصوصا بعد از سال 2014 که تمام مسئولیت ها با عهده دولت در عرصه تامین امنیت و قوای مسلح گذاشته شده، مشکلات مالی و کمک های بین المللی از ناحیه کم شدن از اونا یک موضوع بحث است که دولت در عرصه ها تدابیر لازم روی دست بگیره، یک سری از چالش ها در رابطه با تغییر یک سری از تصامیم کلان، چه از ناحیه کمک های جامعه بین المللی و چه از ناحیه حمایت های سیاسی و معنوی از اونا، ما با یک سری از تصامیم جدید
بلد.
و یا خلای به اصطلاح همکاری ها روبرو هستیم که اینا چالش ها در متوجه دولت وحدت ملی است و رهبران حکومت وحدت ملی با یک چنین مشکلات هم مواجه است.
تشکر.
ولی صورت در یک چنین جو و فضا تصمیم گیری و اتخاذ تصامیم پس از مشکلاتی که احیانا نسبت به او انگشت گذاشته میشه بروز میکنه و به وجود میاد.
بله. تشکر روستو به هم تاسو خبر یو کړی ولی سه محترم په پلان کې اوسه اوس د کندهار ولایت د مدني ټولنې فعال خاغل احمد شاه سپر لمون سره ده. سپر صاحب خبرونه دی تعقیب کړی، خو ضرورت نشته چې زیاتره تکرار کوم. د بحث موضوع د معلومات د ملي وحدت حکومت په ثبات او بے ثباتی کې د پخوانی حکومتي مشانه ونده د محترم ملمنو خبرې به مې اوریدلې. استاد نظر غواړو په دې ارتباط.
بله، لومړی خو سلامونه او کرامونه تاسو او استاذ درنو ملمنو او ډیر قدرمنو او ریدونکو ته وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
شکر.
خبرې خو پوهانو ډیر وکړې، پر ځای خبرې وکړې. په افغانستان کې خو اصلا د بیچ فقی بستر ف دوسری حکومت کې دی دوسری نه هتا درې سری حکومت دی نو تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې د دیموکراسي نه د پیاده کړې د انتخاباتو کمیسیون مستقل کمیسیون نه و چې په نتیجه کې دې شه انتخابات نه سوی سازماندهي کولای او دا یو پلان شوی کار و یو پلان شوی چاره و چې باید
یعنی دا د پخوانی حکومت د پخوانی حکومت وظیفه و چې دا کارونه یې سم کړی وای که څنګه ستاسې د خبرونه داسې معلومیږي چې
په مخ کې بلې په پخوا کې د انتخاباتو کمیسیون همدغسې مصلحتي کمیسیون جوړ شو او مسأله داسې سازماندهي سوله چې باید د انتخاباتو نتیجه همدغسې وي چې ومنلیدله یعنې ګټونکی او بایلونکی اعلان نه شي او په نتیجه کې د موقت حکومت و یا لا قانون څخه د لا قانون و طرف ته تګ باید منځ ته راشي دا په دې چې د پخوانی چارواکو په هیڅ صورت نه د غوښته چې په افغانستان کې د تربی وروسته یو مثبت بدلون دی په خپل سترګو ویني او خلک د هوساینې ګولا پورته کوي او دیموکراسي د عملا پلی شي د مثال په توګه په ان پخوانی رژیم پخوانی نظام ډیر کوشش وکړي دا دولس کاله یا لس کاله چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات منځ ته راشي مګر دوی په خپل ټول ژوند کې پر دې باندې بریالي نه سول چې طالبان یې حداقل وایي چې موږ د افغانستان د دولت سره تفاهم ته آماده او حاضر یو موږ د امریکایانو سره خبرې کوو ځکه دا نظام د امریکایانو نظام دی اما کله چې نوی نظام پر دې بریالي کېږي چې تفاهم طالبان وادار کړي او بل اخر رسمي تفاهم د افغانستان د دولت سره ترسره کړي دا په خپل یو بریا ده چې د زاړه نظام علمبردارانه نشي تحمل کولای نو ځکه ستونزې ایجادول غواړي او یا ایجادیږي او د دې کار لپاره بستر هم د دوه سری حکومت جوړش برابر کړی دی دوه سری حکومت خپل منځ کې توافق نه لري او
سپارسه
باندې د ترمنځ اختلاف
ورسته به دې موضوع ترشه سپارسه بخانه غوړم په یو دغه اوسه چې پټمن سره مو خبرو کې هغه مخ کې خپل خبرې نیمګړې پرې خوي پلان کې اوسه بیا به تاسو ته نوبت درکو پټمن سره تاسو د خبرونه په لومړي برخه کې سوال چې اساسي قانون به خواني جمهور رئیس ته څنګه ستوکی خبره پاتې و
خبره مې په یاد ده په حقیقت کې د افغانستان ټول قوانین چې تاسو وګورئ چې د اتم اساسي قانون دی او د تیرو اساسي قانون په الهام اخیستلو سره جوړ شوی دی دغه قوانین د افغانستان که اساسي قانون دی که فرعي قانون دی د حکومت غسوره په دې باندې شته یعنی همیشه د حاکمه قدرت د اراده تمثيل کوي که ټول قوانين تاسو وګورئ نسبت دي چې په به طرفه ماحول کې جوړ شوی وي چې په افغانستان کې د قدرت پر خودلو عنانه نه و نو دا یو قسم باج په اساسي قانون کې راغی چې موږ رئیس جمهور ته ورکو چې هغه رئیس جمهور چې لري کېږي نو پرته د اجرایي صلاحیتونو نور به ټول امتیازات ولري
پداسته
باج یو نه پکې کړ کې دي چې موږ د ولسواکۍ لپاره او یا د رئیس جمهور لپاره ورکو خو ولسواکۍ خو په کې ګډوډه شو تاسو ولیدل چې دا جنجال لاغه مګر به هم که تاسو کې موږ دغه نورمال شکل دوام وکي او هر پنځه کال بعد یو رئیس جمهور راځي نو به تاسو څومره اپارټمنټونه لري او څومره بلوي لري او ویلې لري به واځي کړی سي نه به به ډاکټر سي باندې مې به بنور مې به بنور مې د پخپل د افغانستان لپاره یو پرابلم زیږي چې امیدوارم پراتون کې لوی جرګه کې چې په اساسي قانون باندې جوړیږي په دغه مسایل باندې غور وشي مګر هغه څه چې زغوارم ستاسو د لارې نه د افغانستان حکومت ته وایم هغه د دې شي د افغانستان حکومت هم نیمګړتیاوی لري هم لاسراوړنې لري اما دوی نیمګړتیاوی پټي لاسراوړنې نه تشریح کوي دغه یو تشه ده چې په دې حکومت کې موجود ده بې دفاقي دي مثلا دا سخنګویان چې تاسو وګورئ په دا میزونو کې چې په ټلویزیونونو کې ناست وي یو څوی بلبل څوی او دا یو طرف خو قطعا نماینده نه لري د ډاکټر صاحب غني ګروپ خو په دا ټلویزیونونو کې هیڅ څوک نمایندګي نه کوي چې دا خبرې تشریح کړي دا خبرې توجیه کړي هغه بل طرف بیا همیشه تعارض کوي، همیشه خبرې کوي، همیشه د حکومت پلانونه سپوتاش کوي. نو په دغه شی حالت کې پخپله د افغانستان خلک په تشویش کې کیږي چې دای جمهور څه کم خواته روان دی، د اجرایه رئیس کم خواته روان دی، آیا موږ یو حکومت لرو که نه لرو، او دا حکومت څه کوي. یوازینۍ لاسته راوړنه چې هغه قابل ستایل ده چې دوستانو ماته اشاره وکړه، د رسول خبرې دي چې ډاکټر اشرف غنی جانب مقابل خانې کې چې د رسول خبرې د افغانستان په ګټه دي. زما پیشنهاد به دا وي چې د افغانستان حکومت دغه تفاهم نامه چې اوس دی امضا کړې ده، تر هغه مرحله ورسي چې د افغانستان لویه جرګه دایره شي، او په لویه جرګه کې دغه مشکل د افغانانو حل کی چې په اساسي قانون کې کوم تغیرات راځي. د افغانستان خلک ته نه دراتلونکي کال باید د وحدت کال وي، د ګډ کار کولو کال وي. دا مهمه نه ده چې څوک په کوم موقف کې دی، څوک چیرته دی، اما د افغانستان خلک باید د تکلیف نه خلاص شي چې د دوه ادرسونو سره همیشه دوی سره معامله کیږي. د اجرایه رئیس وایند یو څه وي، جمهور رئیس پټه خوله دی، دغه وایندویان هیڅ نشته دی چې دا څه کوي څه کیږي. زما پیشنهاد به دا وي چې دا دواړه خواوې په یو وخت د افغانستان د حکومت سره معامله وکړي.
بله تشکر.
انجینیر صاحب والی صاحب محترم، منوز هم در خط هستین صاحب، میشنوین ما را؟
تلفون قطع شوی فکر کنم.
بله تلفون بخیرم، خیر باشه. خب آجی صاحب محترم، اتید یک مسئله است که کارشناس ها یک چیز میگه و رهبر ها یک چیز میگه و وکیل صاحب ها دیگه چیز میگن، هر کس هر چیز میگن، منتها در فیسبوک مردم اکثریت اتر یک فکر میگن که اگر رموز میدیای سوسیال میدیا که میگن وار اگر در نظر بگیریم و در مجموع اتر فکر میبراید که امی گروپ مجاهدین در 12 سال یا 20 سال گذشته اینا در مجموع اصلا امی موافق نبودن و اینا امی دولت مداری را یاد ندارن، اینا غیر از تفنگ و تفنگ بازی و از ایگپا دیگه چیزا اینا نشان دادن که تجربه ندارن. حالا از یک طرف هم خود آقای دکتر صاحب عبدالله امیر قبول میکنه، میگه گذشته در فساد داری کلشان بود. خب حکومت گذشته اگر ملامت کنه کی هستن؟ خب اسماعیل خان است و اینمی هست، آقای نور است و امی کلشان دوستم و کلشان در ایا شریک بودن. این خودشان هم یعنی غیر مستقیم یک اعتراف به ایست که ما نتانستیم که یک دولت اساسی رو جور بکنیم، یعنی به مردم خدمت بکنیم و از این قبیل مسائل صلح بیاریم، و در مجموع کلشان ناکام واریس از نقطه نظر فیسبوک صاحب. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین چه فکر میکنین صاحب؟
جناب نظر صاحب، مسئله که مجاهدین و موافق نبودن و نیستن، ما فکر میکنم که نظریات دوستای ما بجای خود صاحب است، اما به نظر ما شما خبر دارین که بعد از 9/11، بعد از توافقنامه بن، یک تعداد هم از امریکا و اروپا و استرالیا افغانستان تشریف آوردن و به نام تکنوکرات دیجا واقعا لباسای بسیار مقبول و نکتای بسیار خوب و فعلا هم اونا که 13 سال یا وزیر و یا والی و یا معین بودن، زندگی به مراتب از رؤسای جمهوری ازبق امریکا و اروپا که دیجا خوب جور کردن. و بالاخره این مسئله به این برگشت که حتی در شورای ملی فیصله شد کسایی که دو تابعیت داره و باید برای پست وزارت کاندید نشوه. یعنی به این معنا که در ایج یک ضرب المثل ما داریم بین افغان ها، میگه مجاهدینی که به افغانی رشوت میگرفتن، حال کسایی که از خارج آمدن به دلار رشوت میگیرن. دیگه این گپ من فکر میکنم تا حد در ارتباط همه مجاهدین صدق نمیکنه. به این معنا اشخاص و افرادی که بعد از بن آمدن، شما خبر دارین که سه گروپ بسیار عمده بودن در راست تکنوکرات ها، خود آقای کرزی و همچنان دکتر صاحب عبدالله هم به ارتباط جبهه شمال تشریف داشتن. دیگه ای طور قضاوت ما عمومی کده نمیتانیم.
همیشه صاحب آجی صاحب محترم، قضاوت ها همیشه نسبی است، گفته شما رو من قبول دارم، منتها ایران باید قبول بکنیم هر کس که در سابق یعنی در داخل کدام ارتباط از مجاهدین نمیداشت و از خارج صاحب اگر بسلا کتدان خود میگن که مرغم شکار کنه و کابل آمده نمیتانه صاحب، یعنی یک گپ آمه است، یعنی هر کدام از اینا یک گارانتیه که در کابل داشتن کنج تانستن بیاین صاحب. یک نوعی را باید فراموش نکنیم. نظر پتمن صاحب در مورد بگیریم. پتمن صاحب شما چی فکر میکنید؟
بتایید صحبت های جناب عجیس اصلا هر دو گروپ، گروپ مجاهدین و گروپی که از غرب آمده بودن، هر دویشان اگر ما سر ناکامی حکومت صحبت میکنیم، هر دویشان در حقیقت دی شریک هستن. ببینین دوسیه هایی که فعلا سرشان بحث میشه تنها دوسیه هایی نیستن که مجاهدین داره، دوسیه هایی که سرشان بحث میشه و شرکت هایی که سرشان بحث میشه، خب مجاهدین خب ایرم گفته میتنه که بزور گرفتیم، ولی من دوستایی که بزورم نداشتن، تنها قلم داشتن و تنها تکنوکرات بودن، همه قدر پول های فراوانی را که فعلا داره و همه قدر قدرتی که دارن که نی دکتر سبغانی از پیششان شور خورده میتنه و نی آقای کرده از پیششان شور خورده میتنه، اساسا هم مجاهدین و هم همه تکنوکرات هایی که از غرب آمده بودن، حتی تیوری های را آوردن در افغانستان غیر قابل تطبیق بودن و ناکامی که فعلا است و همه پول هایی که ضایع شدن، شما همه دیزاین پروژه ها را که ببینین، یک پروژه که قیمتشان $100,000 بودن، همه دوستایی که از غرب تشریف آورده بودن او را به $10 میلیون دیزاین کردن. اگر یک بحث شما باز بگیرین که همه پول ها در کجا ضایع شده و این پول ها را کی ضایع کرده،
بله.
ممکن مجاهد سرشان یک پلازا جور کرده باشه،
تشکر،
تعمیر جور کرده باشه،
فاطمان صاحب،
ولی کسی که خبر تکمیل کرده، کسی که تکنوکرات بودن حتی جای پولشان معلوم نیست که در کجا او را ضایع کرده که ما درک از او را پیدا کنیم که همه پول در کجا رفتن.
تشکر روستا با بعد اگر چه در موضوع چه دغه اونو وضو چه اصل ده په خانه او کسانو نفوذ ده یا ونده په دی سبات او به سبات کې په دې باندې خبر کو سپار صاحب تاسو خپل روستي خبره وکي چې څه باید وشو. او سپار صاحب بخانه ډیره غواړم چې سپدا سپار صاحب ټلیفون قطع نشي دا برخصه د نظر بوخل به چې د سره خدای پمنو کو سپار صاحب څه باید وشي چې د مداخله او د شان بند شي او افغانان یعنی د حکومت او د افغانانو او د حکومت ترمنز د فاصله کم شي او خدماتو کې خلکو ته حکومت تاسو په نظر څه باید وشي؟
ا څه پښتنه ده او فرځای پښتنه ده اوس په افغانستان کې دغه د ملي یووالي تر نامه لاندې حکومت پر افغانستان په خلکو تحمیل شوی دی، نو باید دا د افغانستان خلک تحمل کړي او شی لارې ته باید و سمې لارې ته باید سوق شي تر څو د دوی په توسط افغانستان و ولس ته خدمتونه راځي. لومړی خو دا دی چې د افغانستان ګټې باید دوی دواړه په نظر کې ونیسي او خپل اختلافات ډېر ژر د سامعي نه کړي. کومه مسله چې اختلاف سره لري هغه باید صحبت سره وکړي په خپلو منځو کې او د گذشتو سره باید تفاهم او توافق ته ورسیږي. نو زما نظر په دې مورد کې مشخص دا دی چې دوی د اختلافاتو د رسنۍ کولو څخه ډډه وکړي او د اختلاف پر ځای د دغه چکې څخه پند واخلي چې نور د دوی د اختلافاتو څخه ناوړه استفاده کوي او افغانستان و ګډوډي ته بیایي و بې نظمي ته بیایي. نو د دې لپاره چې افغانستان بې نظمي ته ولاړ نه شي، دوی باید خپل په منځ کې ګذشتونه سره ولري، تحمل سره ولري او ډېر ژر اختلافات رسمین
ډېره مننه د کندهار ولایت د مدني ټولنې فعال ښاغلی احمد شاه سپردا چې حاضر شولې د خبرونه کې له موږ سره ویلې. تاسو نه و دنیا مننه، ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې. کور دې ودان، سلامت اوسې، بېرته راګرځو کابل سټوډیو ته. حاجي صاحب تاسو کومه خبره کوله مهرباني؟
اوز ما ارزا و سب داده نظر سب دو سوال پا ارتباط دلتا تاسپه ایگش سوا شپگشتم دو سرطان دو سال وخکال دمخ شهید داود خان پا دیو رسکو داتا وکره او آغی بیا ایلان وکره چه ما شهید نظام رنگ او جمهوریت طول شان ده داود خان او دی تیم پا محور بانده چرخیدل. تاسپ وروس تا دیدین او کلا چه سال کو داتا کیگی بیا د خلق دموکراتیک گند آغوی ویلی چه منگ افغانستان تا نجات ورکه او دلتم د کورنۍ نظام په ځای ولسواکي راوسته او دلته یو دیموکراتیک نظام راوست. هغوی د دې ادا کړ. مجاهدین چې راغله، مجاهدینو ویل چې موږ افغانستان د روسانو د منګلو نه راوایستو، افغانستان هم آزاد کړ. ورپسې کله چې طالبان راځي، هغوی بیا وایي چې موږ افغانستان د شر و فساد نه خلاص کړو. بالاخره موضوع چې نن حامد خان کرزی وایي، هغه دا وایي چې ما په دې 10 کلونو کې افغانستان د تروریزم د منګلو نه خلاص کړ. نو زه نظر صاحب ته داسې وایم چې متاسفانه که چېرته موږ دغه 2 کاله چې سبا ته پوره کیږي دغه ټول سره ورځو، متاسفانه دا په شخصي محورونو باندې څرخي. د دغه نظامونو نه یو نظام هم د سیدا کولای نشي چې واقعا هغه څه چې دی ویلي او خلکو سره وعده کړي وي. په دې دو څلوېښت کالو کې هغه واقعا په انساني لحاظ، په اسلامي لحاظ، په افغاني لحاظ دوی په عمل کې پیدا کړي. اوس هم همدغه مشکل روان دی. هغه په دې معنی روان دی چې کرزی صاحب داسې فکر کوي چې ما دلته یو صحیح نظام پریښی دی، ما ته هیڅ شی نه و پاتې، زه چې دلته راغلم ما د صفر د لاندې نه شروع کړې ده. اما مسله داسې نه ده. تاسو پوهیږئ چې په دغه دیالوسو کلونو کې کافي کومکونه راغله، دنیا راغله، دلته افغانانو سره مرستې وکړي. اما متاسفانه په دې کې لکه څنګه چې نظر صاحب ورته اشاره وکړه، هغه تکنوکراتان چې د خارج نه راغلي وو، یا د امریکایانو په اشاره راغلي وو، یا د کرزی صاحب په ارتباط راغلی وو، او یا د یو شمېر ډلو ټپلو په ارتباط راغلی وو. همدغه لحظه چې موږ او تاسې خبرې کوو، بیا هم زه درته وایم دا به ظلم وي چې موږ وایو په افغانستان کې کادرونه نشته دی. خو متاسفانه دغه دواړه مشران چې دا اوس په تعیناتو باندې لګیا دي، تاسې پوهیږئ هغه کسان چې دوی تعینوي شپېته خلک پرې تبصرې کوي. که دوی لږ ذره په دغه باندې د دغه دو څلوېښت کالو متاسفانه د مشکلاتو نه یو ارزونه وکړي او په دې باندې خپل سر خلاص کړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې هم کادرونه شته، هم په افغانستان کې سولې ته، ورورولۍ ته، امنیت ته لاره برابرېږي.
تشکر دوستانو. تاسې د ازادۍ په څپو کې درمو اجازه دي خپرونه اورئ. د بحث موضوع د ملي وحدت حکومت په ثبات او بې ثباتۍ کې د پخوانیو حکومتي مشرانو ونډه. محترم مېلمانه دي د افغان نشراتي مرکز مشر ښاغلی حاجي سید داود او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی صدیق پتمن. دوستانو اوس یو اعلان اورو، ورپسې ستاسو ټلیفونونو ته مخه کوو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
بله، ای اعلان ها را خب ما نشر کده میریم، مگم شنونده عزیز فکرتانه بگیرین، حال ما یادتان نریم سیف. از صبح هفت تا هفت شام ما در خدمت شما هستیم. آزادی رادیو، رادیو آزادی در خدمت شما هست. خب حالا چند شنونده در خط است؟ بله شنونده عزیز. بله
سلام تاسو نظر تاسو سپر قدرمنو میلمنو باندې او پر جناب خالو کوی صاحب باندې
مازرم بخیر. وعلیکم
السلام، خوش آمدید.
ډېر زیاته مننه عبدالقادر تکین د زابل ولایت څخه سره خبرې کوم. جنو قالو کوزي صاحب تاسو وګورئ کوم وخت چې د افغانستان په افغانستان کې یو ډیموکراټیک فضانه وه، ښاغلي جمهور رئیس حمید کرزی صاحب دلته یو نظام رامنځته کړی. تاسو وګورئ افغانستان چا نه پېژندي، د افغانستان بیرغ چا نه پېژندي، چې د افغانستان د یو هېواد په توګه وپېژندي. دغه رنګ هغه خپلې وظیفې ته متحد و. دغه رنګ اوس تاسو اوس جمهور رئیس محمد اشرف غني احمدزی صاحب تاسو وګورئ چې دغه اوس د سولې خبرې وګورئ چې څومره په بریا سره د سولې خبرې رامنځته کړلې. تاسو وګورئ دغه ټولې ستونزې، پلان انتخاباتي ستونزې وې په 2009 کال کې، دغه یو دانه ټیم و. بل اوس دغه اجرایي ریاست چې رامنځته شوی دی، ټولې ستونزې د اجرایي ریاست څخه راپورته شوي دي. وګورئ پخواني مجاهدین چې کارندي ورکړي، سیاف و اسماعیل خان په هرات کې سره یو ځای شوی د کوچني اختر بعد. تاسو د یو نوي نظام، د یو نوي زیری تاسو واورئ. وګورئ دوی په خپله جهاد یو معیار ګرځولی دی، او نن په خپله دغه مجاهدین په خپلو منځونو کې نصر جوړوي. نو زما به د قدرمنو میلمنو څخه یو سوال دغه وي چې دغه دیانتې ته به څه وخت د پای ټکی کښېښول شي، او آیا ستاسو په نظر که دغه اجرایه پوست د منځ څخه یو یوړل شي او د لویې جرګې په تایید سره دا په افغانستان کې د امن او ثبات فضا نه شي رامنځته؟
تشکر کرد ودان پختن دبا دبیر استاد جواب وی محترم من یو بل تلفن لرو.
بله
بله سید.
بله سلامت.
و علیکم السلام، ځان معرفي کې مېرمن.
بله سید، زه دې فاکتیون خبر کوم، وکیل گلزار خبر کوم دې فاکتیا ولایت.
او گلزار سید سلام شه، په خیر راغلی مېرمن.
څنګه سید خې جوړې؟
سلامت.
موږ دا وایو چې کارځای سید وو مګم اول شه شجاع او کا اشرف غنی دې دویم شه شجاع دی. دوی خپل منځ کې په رقابت کې دي چې کوم یو شاه شجاع ته څوک وي.
گلزار صاحب، اول خو ګوره د پکتیا خلکو تقریبا شپږ میلیونو یا اته میلیونو خلکو رای ورکړی دی اشرف غنی صاحب ته، نو دې ته څنګه د شاه شجاع وایې؟ دا له بې انصافي نه ده؟ د خلکو بې احترامي نه کوي؟ ته ډېرو خلکو رای ورکړی دی.
ګوره هغوی به سره نه سو وروره، دا چې څومره پیسې تېرې کړې اشرف غنی او شپې په شپې صندوقونه ورته ډک شول، نه کرزی صفا رایې وړي، نه اشرف غنی صفا رایې وړي دي. دا د افغانستان دواړه دشمنان دی شاه شجاع دغه دوړو افغانستان خرڅ کړی په امریکایانو باندې.
اصلا دا نو به سند خبره کیږي وروره بخنه ډیره غوړو یعنی ساسي نظر ده نظر ده دغه دوړو
نظر را مشتم بل یا تشکر از نظر
من نه نه که سرت نه یو چا باندې ته تور لګای دام یو ډیر مشکل کار
از اون مسئله شاه شجاع منوز معلوم نیست کوم
بیچاره وطن روز بدن ډیر وطن پرسته هیڅ ور سره غپار صورت تاریخ ته چاره خمه ولي کل شو ما غسی به خلک په قضاوت پر ترتیب یو بل تلفون لرو مهرباني
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلامونه تاسو مننه تاسو ما نظر دا دي چې دا د حکومت یو شبانه نه جوړه شوی چې هر کار روسي او دا د پخوانی حکومت یو د غلا پاتو دی دا غلا اسوان دا مننه سم دا پښتنه د چې دا یو بانه نه د چکا باندې کوي او په مختاق باندې کوي وزیر عادی نه پټا کوي نور کار نه کوي دا یو بانه باندې دی ته و سلام دا هم
کوي ورته ودان دلنده پښتنه سلامات اوسې یو بل ټلیفون
bale
مهرباني وکړئ صاحب تاسو د ټلیفون په لیکاستي مهرباني
bale من سلامونه سلامات تاسو ټول ته سلمانان دقیق اند کابل قرباغ نه
وعليكم دقیق صاحب لنډه پښتنه
وکړه تاسوکردا افغانی مسلې چې مثال د ملت کې نن مثال قرباغ نه لږی خو ته دغه وخت رول ورکړه د پوتنی دولت پر محصول کې ګورم مخکوالاړي او بلم نظر مداو ته خوانی مسئولین که مثال ده قدرت تدراسی دو خاطر بان ده وطن خرابیه ده دولت خرابی وان کوشش که زان قدرت ترسی ده ما پختنه ده رسی مثال کچیر ده دیگه نقص رسی دولت ده انجان بانیدی دولت نچی کوله چی دو توقید کیا و یا نظر بانده که دسته و مطاله ورته جوره
چی
ده وطن نو ده کشمه کشو سر و ده مخالپتو سر خرابی نه خلاص
سلامت توسی ک
بله
خبری او کسی تاسی تلفون پلیکاسته ازاده پس اپو که درم آجازه دیش کرونه
خطا شده برحال میریم به مهمانا مراجعت میکنیم از تاستا به پایان پروگرام نزدیک شده میریم شاید برنامه ایدیا رمضان داریم نداریم در آخر او را همکارای تکنیکی ما به ما خبر بتن برحال سوالا را شنیدین پتمنس باجیس منتها مثلا ما به عنوان یک شاگرد فاکولتی اقتصاد به موضوعات از یک پنجره دیگه هم زیادتر نگاه میکنیم شب ده 10-15 سال یا 40 سال شب کلش اگر از نظر بگذرانیم شب مثلا یک وقت میگفتن روتی کبرا مکان گفته آمدن بعدر مردم هم خانش چپا کردن هم نان شگرتن هم کالایش پاره بکردن حال امروز هم شب که ما میبینیم یک تعداد نفرها بسیار زیاد سرمایه دار شدن یعنی به اندازی سرمایه داشتن که اگر آدم سنه و کوتیش بالا کنه و لنگیش مفته گرب پایین
نیست
اما در اطراف اکناف به اندازه وضع اقتصادی مردم خراب شده که یعنی پیامایی که در تلفون ثبت میشه بعضا مردم گریه میکنن بیچارا به خوردن خود چیز ندارن به اطفال خود چیز ندارن که بتن از اون نقطه نظر اگر آدم به نگاه بکنه 40 سال گذشته سیب یک افلاس بود در افغانستان که وضع مردم روز بر روز خراب شده رفت و آبادی هایی که بود وا کلش خراب شد و سیستم آبیاری بود وا خراب شد برخا خراب شد حتی برق لینی گپا را سه بردن دوزی کدن ایسی نسون و مترو تی گپا نزدیک بود مترو هم اگه نباشه از چیزهای داشتیم نیکه
برقی
بود از وا داشتیم سه دخترها بچه ها بیغم مکتب فاکولته می رفتن سب به بورسا می رفتن حالی وار اگر از نظر بینه از لحاظ اقتصادی سب 40 سال گذشته ما پشت رهبرش نمی گردیم منتها نتیجه از نقطه نظر مردم که ببینیم سب وضع افلاس واریشته سب
متوازن رشد نپاتی
متوازی رشد نشده پتمن سب از این نقطه نظرم به موضوع کمه که تحلیل شده چی میگین؟
زده دین نظر سره موافقم چې ځینې خلک ډیر ماړه شوی دي او ځینې خلک ډیر وږي شوی دي د خلکو اقتصادي حالت یعنی هغه کله چې موږ نظر سره په فاکولټه کې یا په مکتب کې د ځینې حوزې بم لستلې د نظام بجرته تشریح کوو هغه چې وڅګورو په کاغذ کې چې موږ لستیو په عمل کې همدا شی ګورو ورورو هغه قشر چې دیموکراسي حمایه کوي چې متوسطه طبقه ده د منځتلو په حالت کې ده او مملکت په ډیر غنی او ډیر فقیر باندې د تبدیلېدو په حالت کې دی چې دا وضع د سیاسي ثبات سره مرسته نه کوي بلکې په مملکت کې بې ثباتي راولي او اوسنۍ انګیرنې هم چې دي او اوسنۍ انتقادونه هم چې په حکومت دي د همدغې ناحیې نه دي چې د ډیموکراسۍ حامی طبقه په افغانستان کې یا قشر چې دی د دې سره کومک نه کیږي او دغه قشر د منځتلو په حالت کې دی او غریبان غریب کیږي او ماړه مړیږي او دغسې یو عادل اقتصادي نظام چې هغه موجوده امکانات چې دي هغه په عادلانه ډول باندې تقسیم کی او د تولید یو سیستم رامنځته کی چې په هغې کې ټولنه وده وکړي متاسفانه وجود نه لري. همدغه حالت ته ډاکټر صاحب غنی د کمپاین په وختونو کې او یا د هغې نه مخکې چې رئیس جمهور شي د تحول د لسیزې نوم ورته ډاکټر صاحب غنی کېښوده. اما زه اوس دې ته حیران یم چې ډاکټر صاحب ولې چپ دی چې د تحول لسیزه د افغانستان خلکو ته تشریکی او پخپل حکومت کې دغه د تحول لسیزه پلی کی یعنی خلکو ته په اقتصادي لحاظ باندې حوصله افزایی ورکړي چې افغانستان د تحول په لسیزه کې دی او موږ به د هغه مافیایي اقتصاد نه یا هغه پړسیدلی اقتصاد نه چې په اقتصادي لحاظ ورته ببل وي یو بل واقعي اقتصاد ته راځو او دا به یو داسې مرحله وي چې موږ به یوه سختي تیروو. اما په څه وخت کې به د ملت دغه مرحله تحمل کوي؟ په هغه وخت کې چې د حکومت لاسنیوی د خلکو سره وګوري چې حکومت واقعا په همدغسې یو حالت کې روان دی چې ورو ورو په داسې یو اقتصاد چې په بل متکي و په یو ملي اقتصاد باندې چې په خپله به د افغانستان په ګټو باندې د افغانستان په تولیداتو باندې او د افغانستان په عایداتو باندې متکي وي رامنځته شي. د افغانستان مالیاتي نظام ګډوډ دی. د داود خان له دورې نه وروسته حتی په افغانستان کې خلک مالیه نه پیژني چې مالیه ورکول څه معنا. خلک په دې نه پوهیږي چې دغه حکومت د خلکو په مالیه باندې چلیږي. یو د معافیت یو سیستم رامنځته شوی دی. هم لویان هم واړه ټول د احساس د مسؤلیت نه کوي. حکومت ته ډیره لویه وظیفه ور په غاړه ده چې خلک په دې پوه کړي چې دا پیسې چې دوی ورکوي دا مالیه چې دوی ورکوي دا د دوی په اقتصاد کې د دوی د ټولنې په وده کې او بالاخره د دوی د دغه حکومت په چلولو کې ونډه لري. حکومت خلک دغه آگاهي نه لري او په تیرو کلونو کې په دغه دیارلس کلونو کې د خارجي مرستو تر څنګ چې وي موږ ونه شو کولای چې ملي عایدات لکه څنګه چې لازم دي تنظیم کړو چې زموږ راتلونکی نظام زموږ په ملي عایداتو باندې ولاړ وي. په تیر یو کال کې چې په قانوني لحاظ یو کال کېږي او د کار په لحاظ باندې تقریبا نه لس میاشتې کېږي چې حکومت چاپیر دی کار کوي دی هم دغه نظام په مالیاتي لحاظ باندې لارې ته برابر نه کړی شو چې د افغانستان خلک په د خپل مملکت د اقتصاد په رغولو کې برخه واخلي او په دې پوه شي چې دغه مملکت په موږ پورې اړه لري دا مملکت زموږ دی او لوی سرمایداران اوس هم ډېر اوږده لاسونه لري خپل د سرمایه د تحفظ دپاره او د خپلو سرمایه د ویستلو دپاره. بې اعتباري او بې ثباتي د ملي سوداګرو د فرار زمینه برابره کړې ده. همدا اوس هم ترور او اختطاف تاسو چې په مابسونو کې وګورئ اکثریت د بندیانو هغه خلک تشکیلوي چې یا ترور کړی دی یا اختطاف کړی دی او یا څوک تهدید کړی دی. د دغسې حالت د له منځه وړلو دپاره او د سیاسي ثبات د راوستلو دپاره حکومت باید رسا ژبه ولري خلکو ته حالات تشریح کړي خلکو ته حالات توجیه کړي او بالاخره د دغه بحران نه د وتلو دپاره خپله برنامه تشریح کړي. خصوصا رئیس جمهور چې لومړی سړی دی مسؤلیت لري اقتصادي طرحه لرله پیشنهاد ورته داده چې خپله اقتصادي طرحه د افغانستان خلکو ته د دغه بحران د وتلو دپاره تشریح او د هغې د عملي لپاره عملی ګامونه واخلي.
تشکر. حاجی صاحب یک وخت کې شوروی چپه شد صاحب ده وخت ها دولت های دیگه 15 جمهوریت که ایجاد شد یا شون دولت های مستقل مچم فلانی دولت مستقل ترکمنستان دولت مستقل ازبکستان باز او وقت ما پرسان کردیم که دولت مستقل چی معنا داره؟ ای خود دولت مستقل نیست. باز او گفتن یا بعضی ها گفتن چونی ها مستقی مستقل نیستن از او خاطر میخواین که مستقل باشن. یعنی از او خاطر حاله در فکر ما ممت گشت یک چیز که می دولت اسلامی افغانستان میگیم کاش که نام اسلامی رو نمی ماندن بر ازی که اقه به اتفاقی اقه در کارهای غیر اسلامی که در اونجا میشه در جای دنیا نمیشه دقل همی نام اسلام خوصی بیا کمه که خدشدار نمی ساختی. مال ما حضرت عمر رضی الله عنه فیلمایش میبینیم در این روز ماه مبارک رمضان صاحب اونا حتی از شیر بیت المال نمی خوردن که باش تو ما حق مردم غریب نخوریم سیم. حال مردم اینجا در افغانستان ای امیر المومنین ما که مال که در داریم خود سیبیا حساب بلند منزلای خود دادن نمیتونه. از این خاطر آدم کچ بیشینه سیب راست صحبت بکنه ای در 40 سال گذشته یا 20 سال 30 سال گذشته به نام جهاد به نام اسلام کسایی که کار کردن سیب اینا خو یعنی نتیجهش بر ازو نمیمونه به کارهای حضرت عمر رضی الله عنه و دیگرا سیب نمیمونه. آدم یک قسم خجالت میکشه پیش خود. از او خاطر چی پیشنهاد میکنین؟ چی باید شوازه؟
جناب نظر سب اگرچه سوال پیشترتانم بسیار جامعی بود دیگه اگر اجازه تان باشه پتمن سب هم وضاحت داد ما یک سه چار تشویش دیگرم پالوی ازو اضافه میسازم.
بله سیم
در ارتباط اقتصاد میربانی کردن مرز مئیس که امی نفوس روزافزون افغانستان که هیچ کسی متوجه ازی نیست. ما فکر میکنم یک مشکل خواه بود که در آینده ایام حکومت های آینده سر دوچار ازی شاید شون. دیگه مسئله که شما میبینید سب هر سال به تعداد افغان ها از سنوف 12 فارغ میشن و یک تعداد از پانتونا فارغ میشن. اینا هم نکار دارن نروزگار دارن و هر طرف میرن، کسی به جنگ سوریه میره و کسی به جنگ عراق میره و از طرف دیگه تعداد معتادین در بین جوانا هم خبر شدن در بین خانما هم که تقریبا در حدود 3.5 میلیون مردم میرسه که خودش از لحاظ اقتصادی بسیار یک کلان چلنج است برای افغانستان. آمدیم به ارتباط سوال شما که نام افغانستان دولت اسلامی افغانستان نظر سبه یک موضوع را بی ازی که من ایتر فکر کنم که من از افغانستان هستم، من مسلمان هستم، در ایجا تولد شدیم و در ایجا درس خواندیم و تا این مرحله رسیدیم. اگر شما افغانستان از لحاظ اسلام مردم امره کشوره اسلامی مقایسه کنن امره امسایه ما مثلا پاکستان، ایران، ترکیه، در واقعیت ما برتان عرض کده میتونم که مسلمانی اکثریت مردم افغانستان از کشور اسلامی کده به شمول عربستان سعودی. ما برتان گفته میتونم که مردم عوامتان از هر لحاظ مسلمانای واقعی، یعنی واقعا اینا توکل به خدا یا لحاظ صدق مسلمانای واقعی.
امیز یک غلط فهمی نشه، ما مشکل ما کت مردم نیست که زمین عبرای که به نام اسلام سیب گپ میزنن سر روز گپ ما سر مردم بیچاره خو یا خو نسلا دارن و نسلایت دارن. یعنی مشکل ما سر رهبری است که به نام اسلام رهبری را گرفتن، نه به نام جهاد رهبری را گرفتن. بله
مشکل در اینجا است که در ارتباط رهبری شما خبر دارن که اکثریت امی رهبرای ما از طریق بیرون در اینجا رهبر شدن. یعنی اینا سابقه حزب و حزبازی و رهبری را در افغانستان نداشتن، منتها کمک خارجی، انتخاب خارجی، روان کردن خارجی ها، تامیل ازر امی گپ در افغانستان چی داد احزاب چپی، چی راستی، چی فعلا وضعی که جریان داره شما خوب میفهم تا که یک مملکت با پای خود از لحاظ اقتصادی استاد نشوه ما فکر نمی کنم که اونا آزادی یا متام داشته باشن. متاسفانه امیر رهبرا را که شما برشان اشاره میکنن، امیر رهبرا در وقت داوود خان مثلا در وقت ظاهر شاه به نام رهبر نبودن، اما پس آنها که شرایط بین المللی منطقوی مساعد شد، کمک‌ها برای از اینها از خارج رسید، هنوز هم اینا از بیدین ازی که از داخل کمک بگیرن از کشورهای خارجی هم کمک میگیرن. دیگه عرض ماییست که یارا واقعا مردم به ایس رهبر رای ندادن. شما دیدین همین انتخاباتی که گذشت فیصدی آرا را ببینین، یک تعداد قمندان هم خود کاندید کرده بودن، یک تعداد رهبر هم خود کاندید کرده بودن، یا دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی هم خود کاندید کرده بود. در وجه شما می فیصدی آرا را ببینین که یک تعداد که ادای رهبری افغانستان می کنن اونا در کدام سطح واقعی استن. دیگه متاسفانه من فکر می کنم تا که افغانستان و پای خود از لحاظ اقتصادی استاد نشوه به هیچ صورت این مشکلات حل فصل نمیشه. دیگه پیشنهاد من خدمت شما ایست از اینکه همین برنامه وقتش هست بورتان عرض می کنم که من برای جناب کرزی صاحب رئیس پیشین افغانستان، رئیس جمهوری پیشین افغانستان پیشنهاد ما ایست که خود آقای کرزی و تیمش از نواز شریف کده، از زرداری کده، حتی به سوی رفسنجانی رئیس جمهوری از وقت ایران کده، پیسیش امکاناتش زیاد است. اینا باید کوشش کنن که اگز به رقم مسلم لیگ یا مثلا پیپلز پارٹی اینی طور احزاب ها بسازن، اینی سرمایه را که پیشتر شما اشاره کردین تمام پیسه های از این مردم راکت مانده، سر از این فابریکا بسازن، از این طریق بتانن فعالیت های سیاسی خود به عوض از این که میرن پیش پوتین برای پوتین گریه میکنن. من فکر میکنم خوبی است که یک حزب سرتاسری بسازن، امکانات زیاد دارن، فابریکات بسازن که یک تعداد مردم دهی به کار گماشته شوه. دیگه من عرض ما برای آقای کرزه از طریق شما ایست. او دیگه ای که ما باز هم عید سعید فطر و همه اموطنه شریف و نجیب خود تبریک عرض میکنم و طاعت و عبادت های همه قبول و سلام میگیرم. تشکر.
تشکر منان حاجی صاحب. پتمن صاحب دو موضوع یادوم به روز تاس خپل روز خبرو که ټول ته معلومه ده چې په افغانستان کې اداري فساد او سره د جګړه ماری مافیا او سوء استفاده فرهنګ پوره حاکم ده. ځینې قومي مشران حتی په پیسو او توفو اموخته شوي دي او ډېر کسان یعنې چارواکي د ملي ګټو پر ځای شخصي ګټې او تنظیمي ګټې ترجیح ورکوي. ورته یو چا راته ټلیفون کړی و چې هغه د جمهور رئیس غني د ملاتړو له جملې نه دی. وایي جمهور رئیس اشرف غني په داسې یو ماحول کې دی لکه یو تکړه شاګرد چې امتحان کې ناست دي، په ټولو پښتنو باندې پوهیږي او ځوابونه هم ورسره دي، قلم او کاغذ هم ورسره وي، خو وخت ور باندې خلاص شي او مجبور شي چې لاسونه پورته او قلم کیږدي. دې خبرې سره څومره موافق استې؟
زه د دې خبرې سره موافق یم چې هغه غني چې موږ ورته کمپاین کوو د افغانستان خلکو باندې همداسې یو څوک نه تحمیلوو چې هغه پوه نه شي او د هغه د کار کولو صلاحیت ونه لري. کوم تحلیل چې تاسو وکړو زه د دې سره موافق یم او دا درسته هغه خبره ده چې اما غني د وتلو لار هم لري. وته داسې نه ده چې د ده لاسونه او پښې تړلي دي او د یو کامل اختیار رئیس جمهور دی. د افغانستان خلک پیژني او په افغانستان کې داسې افراد او اشخاص شته دی چې غني د دغه دام نه خلاصولی شي او د دغه ورتینې راویستلی شي او د ده مټې تقویه کولی شي او افغانستان د دغه بحران نه ویستلی شي. د ده سړي تحلیل سره موافق یم، اما لطفا د دا پیام هم غني ته ورسئ چې غني تنها نه دی، که ځان پخپله تنها نه کي. زه هم د دغه فرصت نه په استفاده سره د افغانستان ټول خلکو ته، نظر صاحب ته، الکوجا صاحب تاسو ته، او ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د کوچني اختر نیکمرغه اختر مبارکي وایم.
تشکر کوم. موږ هم مخکې له مخکې نه د کوچني اختر مبارکي اوریدونکو ته وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې د اختر شپې ورځې په سوله، امنیت او خوشحالۍ کې تیرې کړي. یو ځل بیا له حاجي صاحب سید داود د افغان نشراتي مرکز له مشر او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلي صدیق پتمن او د غراز له محترم محمد عاصم چې د پروان والي صاحب دو او د قندهار ولایت د مدني ټولنې فعال ښاغلی احمد شاه سپر او د بومیا صاحب نه مننه کوم چې په خبرونه کې له موږ سره و خپل نظریات وړاندې کړل.
بله، می خواستیم با آقای محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور هم تماس برقرار شه، متاسفانه تلفونا کار نکرد.
بله،
مشکلات تلفنی است. ما هم به نوبه خود عید تبریک میگم قبل از قبل، بعد در روزا عید ان شاء الله زیاته در خدمتتان در خدمت شنونده خواهد بودیم.
او تربیه حضرت دو پروتاس پولیو بخون که خدا سپار و روح خو خوشاله اوسه.
خدا حافظ و ناصرتان.
که دسته او افغان و زیگا بشانده احمد خان یا میرویس خان و زیگا چه ننگ به وطن وکڑی دسته زوان و زیگا نو یا خو خوشحال خان یا پاچا خان و زیگا بیرق دے آزادی کڑے پہوار کیا دسے او پاچالے کا امان و زیگوا جو جوڑا کڑے انگریز تا بیا غزا دے ارنوے یو دسے لوی غازی میر زمان خان و زیگوا گمون کے دسے او افان گمون کے دسے وطن کے افغانان وزے گوا بمینا دو وطن کے افغانان وزے گوا اللہ ہمون کے دستے او افغان وزے گوا بشان دے احمد خان یا میروائز خان وزے گوا چننگ پہ وطن وکڑی دستے زوان وزے گوا خوشحال خان یا پاچا خان وزیر